السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست وایم نن پنځشنبه ده د 402 کال د مرغومي جديد 14 د 2023 کال د جنوري 4 پیل په خبرونو کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه له اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعالې منیجې صدیقي خپل سر نیول د اندېښنې وړ بللی دي. یونامه پرون په خپله اکس پاڼه کې د خپل سرو نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق، د مدافع وکیل لرلو، څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي، زیات وخت د هغو خپل سرو نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کیږي چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی تېره اونۍ هم د طالبانو له حکومته د منیجې صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څانګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشرې کاترین اریز پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي، هغه څه چې 2023 کال رسېدلی، د ستر صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه ولکه افغانان کافي خواړهونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري، د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړي. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه کسان غوږونه نه اوري چې تر 80% زیاتې په پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بلي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتیک د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګارډن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی. د بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انډریو پټیک د ملي لوبډلې سره یو کلن قرارداد ورته ورکړل شو او جیمز پارسن به د 19 کلنو کمره ملي لوبډلې سره فقط په دغه نړیوال جام کې د سلاکار په توګه خپل دنده مخته وړي.
کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډریو پټیک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا زر پیټرایټ میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړی شي خپل قلمرونه لا خوندې کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نویو توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو په رانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. دا هغه میزایل دی چې له کروز او بالیستیک میزایلو د غراز د دښمن له الوتکو د دفاع لپاره کارول کیږي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمیر 3 اویاو ته زیات شوی او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د دوه خبرونو تفصیل هم لوستلی شي. په ایران کې دولتي هیئت د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنځشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په ایران کې پرون په 2 چاودنو کې په کرمان کې لسګونه کسان مړه شوي دي. ایران د روغتیا وزیر په دې اړه ویلي
95 شهید داریم و 211 مصدوم. البته یه تعدادی هم به شکل سرپایی درمان شدن که در این آمار نیست.
په ایران کې دغه غبرګې چاودنې او په ټوله کې په منځني ختیځ کې وروستي تحولات به په افغانستان او په سیمه باندې څه تاثیر ولري؟ د دفاع وزارت له پخواني سرپرست شاه محمود میاخیل سره په دې اړه مرکه شوې.
په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله د ایران په سیاست کې القدس او د دې مشر سلیمانی خاص رول درلود، نو دا په خپل یو نوې تهدید ایران لپاره ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان یو په بل پسې بشري بحران تجربه کوي. 2023 کال به هم د افغانانو لپاره له ننګونو ډک کال وي. بې وزلي خلک وایي مرستې که کېږي هم اکثر دوی ته نه رسیږي.
کوم شی راځي یا د مهاجرو په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي، کنت خپل حق نه دی رسېدلی.
په نورستان کې د مخابراتي شبکو د ستونزو په ارتباط راپور لرو.
څلور ساعته پیاده روی میکرد یو ځای ته راغلی یم، چې هلته قومندانی کې یوازې وای فای د تاریخ نه واټساپ کار کوي. زمونږ په مجموعه ستونزه په د ارتباطي وسایلو کې ډیر زیات دی، ټلیفون دلته کار نه کوي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان اړوند مسایل به وروسته درواورو، خو اوس ورزو د ایران د پرونیو غبرګو چاودنو راپور ورپسې مرکې ته. په ایران کې دولتي هیئت د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنجشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په پرونیو چاودنو کې د ایران د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو په اساس 15 کسان وژل شوي او 211 نور ټپیان شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 103 تنه ښودل شوی و، خو سره له دې هم د ایران روغتیا وزارت ویره ښودلې چې ښایي د وژل شوو کسانو شمیر تر دې زیات شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې پیښه کې امریکا او اسرائیل لاس نه لري. د نړۍ بېلابېلو رهبرانو د دې پیښې په باب عکس العملونه ښوولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر خپرولو پورې په دې ارتباط څه غبرګون نه دی ښوولی، خو د افغانستان مخکینی جمهور رئیس اشرف غني په ایران کې دا غبرګې چاودنې غندلې او دای د بشر ضد جنایت بللې. اخوا د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په ایران کې د دغو غبرګو چاودنو او پکې د لسګونو کسانو په وژل کېدو باندې خواشیني ښوولې او ویلي دي چې دا سیمه له کلونو راهیسې د تروریزم قرباني ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خبری آژانسونو کې په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې له پرونیو غبرګو چاودنو وروسته هرې خوا مړي او ټپیان پراته دي. د ایران په کرمان کې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مناسبت په مراسمو کې د چاودنو له کبله د ایران دولتي هیئت نن پنجشنبه په ټول ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. د کرمان د ولی مرستیال تر دې پیښې وروسته دا پیښه یوه تروریستي حمله وبلله او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ورته د توطیې خطاب کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش دا حمله په سخته غندلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د حملې د غندلو تر څنګ په ویلامیه کې ویلي چې د ده په وینا د دغې پیښې عاملان به وپېژندل سي او مجازات کېږي به. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په ویلامیه کې د دې پیښې د سخت ځواب ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیره شپه په ویلامیه کې دا یو تروریستي عمل او د بشر ضد جنایت بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پیښې له کبله د ایران له مشرتابه سره خواخوږي ښوولې ده. تاکل سوی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پنجشنبه ترکیې ته سفر وکړي، خو پرون یې دا سفر لغوه کړ. اروپایي ټولنې هم د ایران په کرمان کې پرونی چاودنې وغندلې او د دې ټولنې د بهرني سیاست ویان په ویلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه د ایران له خلکو سره خپل پیوستون شي. د روسي رسنیو د راپورونو پر اساس د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د ایران له مشرتابه سره خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د ځینو نورو چارواکو په څیر د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر هم د خواخوږي په یو پیغام کې اسرائیل د دې پیښې عامل بللی دی، خو اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي. د ایران ایرنا خبری آژانس وی لمړی چاودنه د قاسم سلیمانی د قبر په 200 متری او بل په 1 کیلومتری کې سویده. دا پیښه داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او ایران یې په ملاتړ تورن دی، شخړې روانې دي. قاسم سلیمانی په ایران کې د خپل وخت له پیاوړو څیرو و چې په سیمه کې د ایران د پالیسیو عمده طرح ګڼل کېدی. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په 2020 د کال کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 65 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ژوبل سوي وو. په بل تحول کې په لبنان کې د حماس سختریزې ډلې د یوه مشر صالح العروري وژل کېدو غبرګونونه پارولي او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ زیات کړی دی. العروري او د هغه ځینې ملګري د سه شنبې ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرائیل په هوایي حمله کې ووژل سول. د ایران دفاع وزیر محمد رضا قرایی آشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یوه مشر صالح العروري وژل کېدل به عواقب ولري.
په ایران کې پرون د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مناسبت مراسمو کې 214 تر 16 زیات کسان وژلي. د ایران حکومت نن په دغه هیواد کې د دې پیښې له کبله عمومي ماتم اعلان کړی. قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دغه چاودنې یوه توطیه بللې او داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ عمدتاً غزه کې له میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی. زموږ همکار د سیاسي مسایلو له شنونکي او د افغانستان د پخواني رژیم پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره په ایران کې دغسې یوه خونړۍ چاودنه څه پیغام ورکوي.
البته په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله او د ایران په سیاست کې د القدس او د دې مشر سلیمانی خاص رول درلوده او په خاصه د حزب الله سره د حمایت او په سوریه کې یعنی د القدس رول ډیر زیات مهم و. نو دا په خپل یو نو تهدید ایران لپاره ده. همدارنګه بل کومه پیښه چې په لبنان کې پرونو شو له اسرائیل او د حماس یو لړ پلې چارواکي مرګه، نو دا ټول یو بل سره رابطه لري او تاثیرات خامخا په منطقه باندې او په ایران باندې او د منځنی ختیځ په روسي جګړه باندې دي، ځکه چې د دې ویره شته چې دا جنگ نورم پراخ شي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې که څه هم ایران په دخالت تورن سوی، خو رسماً د ایران د دخالت په باب څه نه دی ویل سوي. آیا دا حادثه دا جوتوي چې ایران هم دغه کړکېچ ته راکش کیږي؟
دا بله مسله ده چې دیو یو بل تورن کوي که نه، خو ایران همدارنګه په یمن کې د حماس سره د حزب الله سره او په سوریه کې یعنی په دغه سیمه کې ټول خلیج هیوادونو کې چې کوم کړکېچونه روان دي، ایران رول په دې کې مهم دی او ایران غواړي چې خپل هغه جیوپالیټکس یا ستراتیژیک اهداف چې په منطقه کې لري نفوذ ولري او د اسرائیلو د تهدید په مقابل کې یعنی دا ګروپونه تقویه کوي. او اسرائیل هم کوشش کوي چې د ایران په مقابل کې د هر حربی نه که هغه سیاسي ده نظامي ده او که نورې لارې دي سره مقابله وکړي. البته په امریکا کې هم دوه برخې دي چې کتر څو ایران ته جواب ونویل شي نو دغه جګړې به دوام پیدا کوي. اما بیا د امریکا خپل رسمي پالیسي دا ده چې دغه جګړه باید پراخه نه شي، یعنی د غزې نه باید پراخه نه شي حزب الله ته او نورو سیمو ته. نو دا یو مسله ده چې دی خپل محاسبې لري او هر یو د یو بل په ضد باندې چې څومره امکان لري غواړي چې قوتونه هم خونسا کړي او مخه ونیسي د رشد او د نفوذ.
په ایران کې وروستۍ پیښه او په منځني ختیځ لبنان سوریه او نورو هیوادونو کې دا پیښه د افغانستان پر وضعیت تاسو په نظر کوم تاثیر لري؟
طبیعي خبره ده چې کله په دنیا کې نورو سیمو کې بلخصه لکه په منځني ختیځ کې یا په مرکزی آسیا یا جنوبی آسیا کې بعضی پیښې پیښېږي، نو دا د افغانستان مسله د شعاع لاندې راولي او په عین حال کې د دې ډېر احتمال شته چې د نیابتي جګړو لړۍ افغانستان ته ورسیږي، ځکه چې افغانستان د ایران سره سرحد لري او کچره لبنان او په دغه سیمه کې مشکلات پیدا کیږي، جګړې پراخیږي، نو د دې احتمال شته چې افغانستان هم د دغه نیابتي جګړو قرباني شي او یا تاثیر پکې ولري.
شاه محمود میاخیلو د سیاسي او امنیتي مسایلو شنونکي چې د ایران په کرمان کې د خبرګو چاودنو او په ټوله کې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کړکیچنېدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان یو په بل پسې بشري بحران تجربه کوي. دا په داسال کې د چې لګاونډوي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران د بی اسناد افغانانو اخراج روان دي. په همدیال کې په افغانستان کې زینو طبي آفتونو هم بشري مرستو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي. څو نړیوالو ادارو ویلي د دوی مرستې په روان میلادي کال کې هم دوام کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې لوړان دي هم بشري وضعیت کړکیچن وو، خو له وی خو سخت جمع روان دي. بل لوري ته بشري بحرانونه هم یو په بل پسې دوام لري. په همدې حل کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناه ته اړتیا لري. دغه ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپل ونډې ادا کولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه او 3 لکه کسان کافي خوړه نه لري، یا په بل اصطلاح د خوړو لنه خوندیتوب سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره لاس او ګریوان دی.
خانواده ها در سراسر کشور کمتر از همیشه آماده زمستان سخت
په ټول افغانستان کې کورنۍ تر بل هر وخت سخت ژمی ته لږ چمتووالی درلود. په داسې حال کې چې ټولې سرچینې ختمې کړې وې. افغانستان په یو او بل پسې د بشري بحران د تجربه کولو په حال کې دی چې په ټول هیواد کې به د خلکو ژوند لاس هرات لا هم له هغو زلزلو زیانمن دي چې ګڼ کلي ویجاړ کړل. د خوړو نړیوال پروګرام د اسرائیلي مرستو رسول په حال کې دی. خدای کورنی اوږدمهاله مرستو اړتیا لري. د دې ترڅنګ هر ورځ په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنول کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي روان میلادي کال چې نن یې څلرمه ده، دوی افغانستان ته د طبي وسایلو او واکسینونو په ګډون 40 ټنه بشري مرستې لیږدولې دي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د 2024 د کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه او 100,000 افغانان کافي خوړه ونه لري. د نیمروز د دلارام ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد اسلام همت له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیکاري د روان بحران یو عمده علت وباله.
نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکار دي او د بیکاری لوجه زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي سیل تجربه کوي دا په ډیر زحلمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي. او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخله د افغانستان کې ټول خلک د کاری لوجی زوریږي.
د کندهار د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې خپل نومینه د اخیستي ازادي رادیو ته ویلي د بیوازلو په نامه راغلي بشري مرستې د پوینا اړو کسانو ته نه رسیږي.
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي. یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي، کین خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
د طالبانو حکومت وی پورستوی اونۍ کې د ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغان کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې یوازې له ایرانه څه باندې 1000 افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په وروستیو کې هم له پاکستان او هم ایرانه د بې اسناد افغانانو د جبري اخراج لړۍ ګړندې شوی او ویل سوي افغانستان ته د دغه شمېر کسانو ډله ایز ستنېدل شایي بشري بحران لا سخت کړي. دغه کسان چې اکثر یې د ښه ژوند او کار په لټه کډول شوي وو، په اصل کې افغانستان ته ایستل کېږي چې اکثر یې د سرپناه له نشتوالي او بیکارۍ سره مخامخ دي.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست ویم ورزو نورستان ته. په نورستان کې خلک د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې لا هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له حاله بی خبر وي. ځایي اوسیدونکي وایي کله چې کوم اړین کار ورته پیدا شي یا چاته کوم خبر ورکوي او یا هم چیرې اسناد لیکي نو په ساعتونو په پښو مزل کوي څو د ټلیفون او انټرنیټ ساحې ته ورسیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي اوس یې هم د ولایت اوږدې درې او لرې پرتې سیمې له تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د دوی په وینا چې کله هم ورته اړین کار پیدا شي نو په ساعتونو ساعتونو په پخو غرنۍ لارې وهي او بیا د انټرنیټ او تلیفون ساحې ته داخليږي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل د یادو اسانتیاو د نشتون په وجه اوس هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له احوال به خبر وي.
څلور ساعته پیاده روی مې کړې او زه تر غلې هم چالت قومندانې کې یوازې وای فای د طریق نه واتس اپ کار کوي. زمون په مجموع ستونزه په ارتباطي وسایلو کې ډیر زیات دی. ټلیفون دلته کار نه کوي، هیڅ یو شبکه کار نه کوي او انټرنیټ کار نه کوي او دا ستونزه دومره زیات دی چې ورځ ورځو کې البته موږ یو بل نه خبرېږو چې روابط چا سره قائم کو، نو دا همدا ستونزه ده.
ته هغه په خبره چې نه په اسانه د چا احوال خستلې شي، نه چاته د مړي ژوندۍ خبر ورکولې شي او نه هم کوم دفتر او ادارې ته اسناد لیږلې شي. همدا لامل دی چې له هر څه بې خبره او وروسته پاتې دي. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په ژمي کې د نورستان تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت وي. زده کوونکي او محصلین غواړي چې آنلاین زده کړې وکړي، خو د انټرنیټ نشتوالي له امله له زده کړو او د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې دي.
کامدیش ولسوالۍ په ټولو ساحو کې برګمټا د نورستان ولایت غربي طرف ته نورګرام دواب منډول سربیره د وایګل واما حتی په مرکز کې باید ځایونو کې زمونږ مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، انټرنیټ خو بيخي کار نه کوي. په دې ژمي ورځو شپو کې محصلین د رخصتي ورکړي ده، خو له بده مرغه په دې نورستان خپل داخل پوهنتون کې د ولسوالۍ زده کوونکي چې محصلین دي اوس رخصت دي، هغه انټرنیټ ته لاسرسي نه لري، هغه آنلاین زده کړې لکم زایڅ خو اخلي.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د نورو ولایتونو په سیر دوی ته هم د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیا وي چمتو او له وسنۍ ستونزو بهر کړي. په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین بیا وایي په شاوخوا 2.5 کالو کې د ولسوالیو په مرکزونو او مهمو ځایونو کې خلکو ته د اسانتیا او چمتو کول په خاطر د ټلیفون او انټرنیټ شپارس ستنې لګولي او کوم ځایونه چې پاتې دي هغوی ته به هم ډیر زر د ټلیفون او انټرنیټ خدمات چمتو کړي. د یاد ریاست مسؤول مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دولس اډون فعال شوی دی لاله الحمد تم پلان کې لرو ان شاء الله چې نورستان ولست لپاره په ټول ولسوالۍ باندې د سلام مخابراتي شرکت لخوا تقریبا 14 اډون پر ولسوالۍ مشه نسبو چې باقي کې به مکالمات هم وي، باقي کې به انټرنیټي خدمات هم وي او دوه اډون په نورستان کونړ سرکونه چې ان شاء الله په دې باندې نسبيږي. موږ ټول ولست دا ډاډه وینان ورکو چې نورستان هغه ساحه چې هغه محروم دي د مکالمات نه د انټرنیټ ان شاء الله ټول به د سلام مخابراتي شبکې په مړ به ان شاء الله وصل شي.
په نورستان کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا او لنشتون شکایت کوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ورته ستونزې لري.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
ور بشو غزنی ته. په غزنی کې د برېښنا په ارتباط باندې ریپورت لرو. په غزنی کې څه باندې 1200 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوې دي. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په دغه پروژه باندې څه باندې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې څه برخه پیسې د سیمې خلکو او څه برخه برېښنا ریاست ورکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار شپږمې ناحیې په نواباد ښارګوټي کې یې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت تازه تر 1200 زیاتو کورنیو ته برېښنا رسولې ده. د سې شنبې په ورځ د غزنی برېښنا شرکت رئیس حافظ صلاحالدین توکلی په سیمه کې خبریالانو ته وویل دلته یې د دریو ټرانسفرونو په نصبولو سره 1400 کیلووات برېښنا د ویش ظرفیت لري چې پر مټ یې 1214 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. نوموړي زیاته کړه د دغه درې ټرانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره په دغه ښارګوټي کې 14 د برېښنا د ویش ټرانسفرمرونه فعال سوي او په نږدې راتلونکي کې به 4 نور ټرانسفرمرونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
په دې کې چې کوم لګښت شوی دی 3 میلیونه افغانۍ تقریبا لګښت شوی دی. په دې کې هم خلک همکاري کړې دي، هم برېښنا ریاست همکاري کړې دي. نو د دې په دوام سره موږ د غزنی ولایت پولیس ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې ان شاء الله په راتلونکي کې به زموږ خدمات نور هم تر دې اضافه وي او په وخت سره په خپل کار کې په خپل هغه کې د خلک خدمت ته به رسیدګي کوو.
تا غزنی برېښنا ریاست ته مسولینو په وینا هم دا وسته غزنی ښار په نواباد ښارګوټي کې 4500 کورنیو ته برېښنا رسیدلې او دا 4 نورو ټرانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره به 6000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. په ورته وخت کې د نواباد سیمې خلک د برېښنا پر سوالو خوشی څرګندوي او وایي په خوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتوري او یال مریض برېښنا څخه ګټه اخیسته چې له ستونزو سره به مخ وو. دوی وایي موږ کاروباري خلک یو جنراتوري او یال مریض برېښنا به کله وه کله به نه وه، خلک به له ستونزو سره مخ وو ځکه چې د دغې سیمې خلک دوکانونه، خیاطۍ، قرطاسیې، کاپي ماشینونه او نور لري چې د برېښنا د نشتون له امله به له راز راز ستونزو سره مخ وو. د دوی په باور چې اوس په د یاد برېښنا له نشلېدو سره د دوی په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي.
ورزو خوسته په خوست کې د خصوصي لیسو زده کوونکي، ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې د حکومتي ښوونځیو په شان د خصوصي ښوونځیو سره مرسته کوي. په خوست کې په وروستیو کلو کې د خصوصي ښوونځیو شمیر په ډیرېدو دی. اوس مهال شمیر 131 ته رسیدلی. جزئیات د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډېر کړي تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو له پلوه اوږه په اوږه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشاد راډیو ته ویل
مونږ پر راتلونکي کې غواړو چې د خپلې خیندې د پاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پاتو ورسو غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړ زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسیږو.
د 12 ټولګي فارغان وایي کچېرې د ښوونځیو مسؤلین او ادارې وکولای شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګي کې پلي کړي، زده کوونکي بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ به ډېر ښه کیفیت سره زده کړې ترسره کړې دي او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پانتون کې ان شاء الله خیره سړولنه به ولرو.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي کچېرې د یادو ښوونځیو د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات نوز د کریزو توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پام وکړي، دا بهیر به نور هم چټک او غزمن شي. د الازهر خصوصي ښوونځي امر محمد راز وحدت ویل
مخصوص جوازونه درو چې غیر جملې څخه یو د تجارت او صنایع او جواز د معرب جواز دی او دریم جواز موږ د پر اغا د شرولې جواز دی وستون زده. دوهم د مالیات دایمي معافیت د مکتملیات به زیات دي او دریم د معرب جواز باید د پانتون په سر دایمیش.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالی کې دا مهال یو سر یو دش خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تنو خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې لدې جملې 15 اویا تنه خزینه خوونکي دي.